د اصلي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت څاروانیم د خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. د طالبانو له لوري په افغانستان کې د سویډن د ټولو مؤسسو د بندولو د اعلان وروسته په افغانستان کې د سویډن کمیټه وای له طالبانو سره په دې اړه خبرې کوي. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه وای تیر میلادي کال په میدان وردګ او نورستان کې په خپلو کلینیکونو کې 2.5 میلیونه ناروغان تداوی کړي. یو لک او 3 زره ماشومانو ته د دوی په ښوونځیو کې تعلیم ورکړی شوی او د 40 زره معلولو کسانو ملاتړ کړی دی. د سویډن کمیټه وای دوی د افغانستان په 13 ولایتونو کې شاوخوا 8 زره افغان کارکونکي لري. که طالبان خپل پریکړه عملي کړي دا کسان به وزګار شي. د دې موضوع تفصیل وروسته وړاندې کیږي. له پاکستان په دریو ورځو کې افغانستان ته سباندې 1500 کډوال ستانه شوې دي. د طالبانو د کډوالو ورستنیدونکو چارو وزارت پرون لیکلي دغه 1550 کډوال له تیرې شنبې تر سه شنبې د سپین بولدک له لارې خپل هیواد ته ستانه شوې دي. دغه وزارت وایي دا کډوال چې څلور نوي کورنۍ دي د مرستو د ترلاسه کولو لپاره د کډوالۍ نړیوال سازمان ته ورپېژندل شوي دي. ویل شوي چې هر راستنیدونکي ته د خوراکي توکو یوه کڅوړه ورپې شوې ده. دا نه دي ویل شوي چې دغه کډوال په خپله خوښه خپل هیواد ته ستانه شوي که په جبري ډول له هغه هیواد ایستل شوي دي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د بنگلاديش ته شلووره مسابقه لپاره زیات همغه لوبغاړي اخیستل شوی چې په 50 مسابقو کې هم وو. د دغه بورډ وایندوی سید نسیم سادات پرون سه شنبه د افغانستان له خوا د 50 مسابقو د لوبلړۍ تر ګټلو وروسته ازادي رادیو ته وویل
د شلووریز فارمټ د لوبډل مشر په شمول چې خپل راشد خان دی، فضل حق فاروقی، رحمان الله ګربز، ابراهیم زدران، مجیب الرحمن زدران دوی ټولو په یو ورځنیو لوبو کې غوره کارکردګي وکړه.
که څه هم افغانستان د بنگلاديش په وړاندې پرونی 1500 یا یو ورځنیو مسابقه په لوی توپیر وبایلله، خو د تیرو دوو بریاو له کبله د دې لوب لړۍ ګټونکې شو. په پام کې افغانستان او بنگلاديش دوی شلووره مسابقه هم وکړي چې لومړی به را روانه جمعه او بل د یک شنبه په ورځ وي. د ناتو متحدانو پرون سه شنبه وویل د دغه پوزي تړوند متحدانو په قلمرو کې د ایران ورانکار فعالیتونو ته سخت اندیشنه لري. دوی له تهران وغوښتل چې د بی پیلوټ الوتکو د اکمال په ګډون د روسي له پوزي ملاتړ لاس واخلي. د لیتوانیا په پلازمینه ویلنیوس کې پرون د ناتو یو دیش غړیو هیوادونو د خپل سرمشیزي د لومړی ورځې په پای کې په یو ګډه اعلامیه کې له ایران غوښتنه وکړه چې د روسي پوزي ملاتړ دې کم کړي. په ځانګړي ډول دې روسي ته د بي پيلوټ الوتکو له ورکړې لاس واخلي چې پر حیاتي تاسیساتو په حملو کې کارول کیږي. د ناتو د اعلامیو له مخې د دغو الوتکو د کارونې له کبله ملکیانو ته هم زیاته مرجوب له اوري. ایران د ناتو د غړیو هیوادونو د دغو اندیشنو په باب څه نه دی ویلي. د ملګرو ملتو یو متخصص پرون سه شنبه وویل اسرائیل په پراخه پیمانه د فلسطینیانو د نیولو له کبله د فلسطین اشغال شوی سیمې په یو پرانیستي زندان بدلی کړي دي. په اشغال شویو سیمو کې د ملګرو ملتو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکونکي فرانسیسکا البانیس په جنیوا کې خبریالانو ته وویل اسرائیل په 1980 میلادي کال د منځني ختیځ له جګړې راهیسې د فلسطینیانو بدريخه سیستماتیک او قصدي نیولو ته دوام ورکړی دی. د ملګرو ملتو متخصصان وایي طالبان په افغانستان کې په سیستماتیک ډول د ښځو او نجونو پر بشري حقوقو محدودیتونه لګولې دي. د دغو متخصصانو په وینا دغه محدودیتونه کېدای شي جنسي اپارټاید وګڼل شي. د 2020 کال د اگست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته طالبانو په تعلیمي او کاري برخه کې پر ښځو او نجونو زیات بندیزونه لګولې دي. د ملګرو ملتو په پرونی ګډ راپور کې ویل شوی چې د افغانستان په څیر د نړۍ په یو برخه کې هم د شزو او جنو حقونه دومره نه دي ترول شوی. طالبانو لا د دې راپور په باب تازه څنډې ویلي. تفصیل په دې راپور کې
د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ د غراز د خزو او جنو په وړاندې د تبيس په چارو کې د ملګرو ملتونو د کاري ډلې مشر دروتي استرادا تانک په خپل ګډ راپور کې په افغانستان کې د خزو او جنو وضعیت د نړۍ په سطحه ناوړه بللای دی. د افغان خزو او جنو په باب د غاډ راپور چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته وړاندې شوی پرون خپور شو. په دغه راپور کې د خاغلی بنت له قوله راغلی چې په افغانستان کې خزي او جنو شدید تبعیض تجربه کوي چې ممکن جنسیتي تبعیض یا هم د بشريت خلاف جنایت وګڼل شي. د راپور په دوام راغلی داسې ښکاري چې د طالبانو د حکومت چارواکي چې له سیستماتیک تبعی سره حکومتولي مخته وړي په پام کې لري پر ښځو او نجونو بشپړه واکمني ولري. لکه چې طالبانو د 2021 کال د اگست میاشتې په نیمایي کې بیا قدرت ترلاسه کړی، پر ښځو او نجونو یې خورا زیات محدودیتونه لګولي دي. نجونو ته یې تر اوسه تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې. د ښځو او نجونو پر مخې د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې او په غیر دولتي ادارو یا هم د ملګرو ملتونو په بنسټونو کې یې د ښځو کار هم منع کړی دی. ښځو او نجونو ته د دوی لخوا اجازه نشته چې عمومي پارکونو، عمومي حمامونو ته لاړ شي یا هم له محرم پرته اوږد سفر وکړي. په تازه مورد کې طالبانو د ښځو سینګارتونونو ته هم یوه میاشت وخت ورکړی چې خپل فعالیتونه بند کړي. د ملګرو ملتونو د متخصصانو په ګډ راپور کې د ښځو او نجونو په وړاندې د تبعیض په چارو کې د ملګرو ملتونو د کاري ډلې د مشرې دروتی استرادا تانګ په حواله لیکل شوی چې په وروستیو کلونو کې په بیلابیلو هیوادونو او سیمو کې د ښځو او نجونو د حقونو په وړاندې منفي عکس العملونه ښول شوي. خو د افغانستان په څیر په یو هیواد کې هم د ښځو او نجونو پر حقونو دومره لوی ګزارونه نه دي شوي. ملګرو ملتونو ویلي چې دغه راپور په ډیرو سختو او ځپونکو شرایطو کې د افغان ښځو مقاومت او توانمندي ښیي چې د ښځو د ورځني ژوند لاندې توضیحات دي. طالبانو تر اوسه د ملګرو ملتونو د دغو متخصصانو د ګډ راپور په اړه تازه عکس العمل نه دی ښودلی، خو تر دې مخکې ویلي چې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی کوي. د ملګرو ملتونو کارپوهانو د اپریل میاشتې له 8مې د مې میاشتې تر 4مې افغانستان ته سفر کړی وو او د کابل تر څنګ مزار شریف ښار هم کتلی. دوی په خپل ګډ راپور کې ویلي دا مهال د طالبان تر حاکمیت لاندې افغانستان کې جنسیتي تبعیض روان دی، او په دې راپور کې ټینګار شوی چې جنسیتي تبعیض د روم د کړندارې لمخې د بشریت پر خلاف جنایت ګڼل کیږي.
په راپور کې مو واوریدل چې د ملګرو ملتونو متخصصان وایي طالبانو په افغانستان کې په سیستماتیک ډول د ښځو او نجونو پر بشري حقونو محدودیتونه لګولي دي. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې د طالبانو لوري په افغانستان کې د سویډن د اړوندو ټولو بنسټونو د تړل کېدو پر پریکړه عکس العمل وشو. د سویډن کمیټې پرون په یو اعلامیه کې ویلي د افغانستان له اوسنۍ واکمنو سره پر دې موضوع د خبرو هڅه کوي څو د خپلې پرونی پریکړې په باب وضاحت ورکړي، ځکه دغه پریکړه د سویډن کمیټې فعالیتونه هم اغیزمنوي. د طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد پرون په یو اعلامیه کې وویل په سویډن کې د قران کریم د توهین په خبرګون کې د دوی حکومت په افغانستان کې د سویډن د ټولو بنسټونو د فعالیتونو د بندیدو امر کړی دی. د لوی اختر پر لومړی ورځ په سویډن کې یو عراقي ول اصل سړي د قران کریم یو نسخه ته اور ورته کړ. د سویډن کمیټې په خپل اعلامیه کې ویلي دوی قران کریم ته د سپکاوی هر عمل غندي او د مذهبي عقایدو، قوم یا تابعیت لمخې هر ډول شخړه یا خصومت او ډلبندي محکوموي. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې وایي تیر میلادي کال په میدان وردګ او نورستان ولایتونو کې په خپل کلینیکونو کې 2.5 میلیون ناروغان تداوی کړي، 1,3,000 ماشومان ته د دوی په شونځوي کې زده کړې ورکړل شوی او د سباندې 40,000 معلولو کسانو ملاتړ کړی دی. د سویډن کمیټې وایي دوی د افغانستان په 40 ولایتونو کې شاوخوا 8,000 افغان کارکونکو لري او ځان د افغانانو ملاتړ ته ژمن ګړي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلای شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
په افغانستان کې تقاعد شوی کسان وای د طالبانو مالیه وزارت د دوی د تیرو چباندې دو کلونو د معاشونو له ورکړې د ډډې کولو لپاره نوې پلمې جوړې کړې دي. دغه کسان وای په ډله مالیه وزارت ورغلی وو، خو له هغه ځایه نه هیلي رخصت کړی شوی دي. د متقاعدانو ټولنه وای تقاعد شوی کسان چې کلونه کلونه د افغانستان لپاره خدمت کړی نن سبا له اقتصادي پلوه په سخته تنګسه کې دي. تقاعد شوی کسان چې شمیر لسګونو زرو ته رسیږي وای د دوی د معاشونو ځندول د دوی په حق کې جفا ده.
والله بلا کدمات یو دیوس دیو کال کو خدمت
تا دغه ډله متقاعدین د طالبانو مالی وزارت ته لته ګرسه نه هلي رخصت شوی او وای نه په هیګی چیرې د خپل تیرو څباندې دوه کلونو معاشونه څنګه او لچا تر لاسکړي دوی چې په کابل کې د طالبانو تر ولکې لاندې د مالی وزارت مخې ته راټول شوي و زیاته کړه وار وار د طالبانو له مشرتابه سره خپل ستونزې شریکې کړي خو چای د ستونزو حل ته پام نه دی کړی او اوس ورته ویل شوي چې د طالبانو له رئیس الوزرا یا امیر المؤمنین د امر راوړي دغه متقاعد نه غواړي په راپور کې نوم واخیستل شي خو د مالی وزارت مخې ته یې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
منګ وزارت او راغلی و وزارت مالیته رئیس دفتر دی وزیر موږ ته جواب راکړ په خلاص کلام جواب راکړ ما را چې تاسو لا شي موږ یې نس کول نه وزیر مالیه کولای شي نه ریاست تقاعد کولای شي لا شي قندار لا شي امیر المؤمنین امر راوړ او را خپل جواب موږ دې له حق هم ده حق نوم دی خدای دا ولی نه راکړي موږ دې خاورې نه اوسو خدمت هم نه کړو په دې خاورې کې والله بلا کده مات یو دیوس دیو کول کو خدمت تاسو شل کال وکوي دا تل چې دا اوس راغلی اسی ولی دې خدای پر داسې کار کړل موږ سره ولی نه راکوي سبب چې دلیل چې ده
یو بل متقاعد وای دوی ته د مالی وزارت ویل چې د تقاعد شوی او د ماشونو د نه ورکولو د ستونزې د حل صلاحیت له دوی سره نه دی
یو پرې ما گفتن امی کوډک شما
دوی مشته ویل چې ستاسو کوډز موږ له صلاحیت خل ور دی وزارت وای تاسو له امیر المؤمنین او رئیس الوزرا سره خبري وکړي کاغوی مشته امر وکړي ستاسو ماشونه درکوو دوی وای پر هغوی فشار راولي کدا کار مو وکړ او دوی دا موضوع مشته راجه کړ موږ ستاسو ماشونه درکوو مسلمان خو درواغ نه وای موږ حیران چې پر اتلونکو کې له دوی سره څنګه مختولار سو
د متقاعدینو د دغو شکایتونو په تړاو مو د مالی وزارت د ویان نظر هم وغوښت خو د دې راپور تر جوړېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي د دې وزارت ویان عبدالولي حکمل د روان مریض کال په پیل کې ازادي رادیو ته ویلي وو چې د تقاعد شویو د ماشونو د ورکړې طرحه د دوی د حکومت د رهبرۍ لخوا نه ده توشیح شوې کله چې توشیح شي مالی وزارت به د هغې مطابق اقدام کوي خو د افغانستان د متقاعدینو عمومي انجمن مشر سنګر افندي پرون سه شنبې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دوی اوس نه پوهیږي چې خپله ستونزه له چا سره شریکه کړي
رئیس دفتر دی وزیر صاحب مالی ویلی چې ولا دا زموږ له صلاحیت نور پوره نه ده موږ امکانات سره تاسې کولای شئ چې په رئیس جال وزرا فشار واچوي هغه موږ ته امر وکړي تاسې کولای شئ چې امیر المؤمنین ته ورسی او چې هغه موږ باندې ورکی زه به دې تهران مخېدا وزارت مالیه سو وزیر په لری چې زغ خپل ماش په سم زغ خپل او ګرځم بودیجه په سم زغ خپل او ګرځم حلال او حرام په سم زغ خپل او ګرځم نو دا وزارت مالیه خو دا وزیر پر دغه پرسونل ټول متقاعدین د ریاست تقاعد مربوط دي ریاست تقاعد ته د وزارت مالیه مربوط ده نو دغه مامورین د څه لپاره دي څو موینه ټول لدی د بودیجه لري د بل د تقاعد په نامه باندې لري نو زه چې موږ چې زپېګم دا خو دې دا وزیر او چې بعد پیشنهاد نشته که امیر المؤمنین هم امر واخلي چې موږ د متقاعدینو د حق ده دلته ده ماش پاتې ده د کی رئیس جال وزرا نن باید دی امر واخلي نو موږ په متقاعدینو باندې موږ سوق د چا دروازې ته پری دی
دیو در سلو سوال مریض کال د شمیرو لمخې په افغانستان کې د تقاعد شو یو کسانو رسمي شمیر یو لک او نه شپږ زره کسانو ته رسیدي خو د طالبانو د مالی وزارت بیا د کشمیر څخه باندې یو لک او 500 زره خې چې ل زره او 500 شپږ اتیاي خزيدي تقاعد شوی یو کسانو چې هر یو د یوې څوک اسیزي کورنۍ مشرکې وي د بیا لا بیل رسنوي او لاریونو لاري د طالبانو له حکومت د خپل تیرو څخه باندې دوه کلونو د ماشونو غوښتنه کړې ده خو دا ښکاري چې کوم نتیجه یې نه دا ورکړې او د مالی وزارت په پلان کې ځنډ ته دوی ستونزې واندېښنې لا زیاتې کړې دي
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده
ازادي رادیو د ماښام لښ پجو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شي
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي azadiradio.com ته ورشي
د افغانستان بیا رغونې لپاره د امریکا د لګښتونو د څار اداره سیګار فساد او په افغانستان کې د امریکا او ناتو د ماموریت د پایته رسیدو لپاره د یو غیر واقعي محل ویش ټاکل د نړیوال ټولنې د ماموریت کمزوري لوی سببونه بولی د دې ادارې مشر جان سوبکو چې د بریتانیا د شاهي خدمتونو په انستیتوت کې د افغانستان له ماموریت د ترلاسه شویو تجربو په اړه خبري کولې وویل د پرمختګونو ستر شودل هغه بل دلیل و چې امریکایان او